د روانې خبرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورت اوري.
خون سر دې شته پام سیو د دې ژوندې ژبې ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ورا په اسانه ور پام وو دې ژبه له دې نظر وګورئ.
همدغه میشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کریکټر دا سیمان زوروي چې مثلا هغه په دې حال کې ډیر خسړې وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حال خبرې وو. که وخت و نور مطالبم لرو پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د تلې د میاشتې په 14مه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د آلمان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ور له غاړې وو. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 14مې نېټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خاد وي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وچه په دې وروستیو کلونو کې نه چاپیده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقی د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 13مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم 2 ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعې سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
ځوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندوز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان در بین اهل مطبوعات و مردم دیگر
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته او د می طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کې د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کوه خطه چې د څلیکلو په خاطر به یې کړکۍ پرې ټینګاوه او پاڼه به یې پرې ښکلې کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څو لسیزې د کړي او لیدلې ژوند د جلوو په انځورولو تیرې کړې. لارې ومونده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدلی شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل ده چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي وي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالي وي. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غړی مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده د خپل د ادب پیسه کې دی کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کوي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسه کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسه کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دی د په هغه کلي کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لوی خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاتې کېږي. ته په هغې شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه د محمود غزنوي زمانه بیان کړه. په علم کې بهم شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پایدونه نه دی، هدایت لري. په هغه وخت کې به وځلی شي اوس وخت، ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم، د هغې زمانې د فردوسي شعرونه به ګورم، د انصوري ولاس جدي ګورم، بیا به یو شی تصوروم. لیکن یو سل کاله بعد چې یو معرف راځي هغه به تر ما ډېر کتابونه لري. تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډېر وي که نه؟ او د محمود غزنوي د زمانې پیسه کې به کتابونه ډېر وي. یو بل به څه شی سل کاله بعد؟ سل کاله بعد به ټکنالوژي ډېره مخته تللی چې د محمود د زمانې پیسه کې به دومره هغه شیان معلومولی شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولی. نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنشلې دی نو د سر کله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولې ولودي د بهيقي کتاب به بیا مول ولې ځکه چې بهيقي په زمانه کې وسیدو د غزنی ریپورت یې نکلای دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته وقصیده لیکلی ده تاسو د مکتب کتابو کې هم لوستی کنه و شهر غزنه نه همان است که من دیدم فار هغه چې د ادبیات یو شاهکار ګڼل کیږي علت څه شی ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته تللی ده هغه غزنی ده انځوري تصویري دا ولې شاهکار ګڼل کیږي دا قصیده نه مري او فاروقی بیا نه مري چې د دیو داسې پیښې ریپورت راکړی دی په ادبي ژبه چې غیر له ده مونږ بله هېڅ ذریعه نه لرو چې په هغه رپورټ کې شامل سو که دنیا زر کاله نور هم مخته لاړ سي او د غزنی پیسه کې ډېر څه معلوم کړي خو چون بهيقي په هغه پیښې په سترګو لیدلې وې نو د ده د رپورټ اهمیت ته نه رسېږي د ده رپورټ د اول لاس معلومات دي دا البته ما د تاریخ پیسه کې یو څه خبره وکړه خو ادبیات هم داسې دي شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړو د مخکې هېواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویله په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده د بل چا پیسه کې څه نه دي د په داستان کې هم داسې کوي په ناول کې هم داسې کوي نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتېدونه وي شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډېر کامیاب انسان و زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې ده انځور کړی و ده پکې ژوند کړی و د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبع به نه یي اصلي منبع اول لاس منبع به دی شپون صاحب د ده سبک د ده طرز چې ده درې خصوصیته لري یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړی ده نه مصنوعي دا مهمه ده د داستان لپاره مصنوعي مې وویله دا بلشتون ده کلمه یې رسمي به وبولم نه رسمي ژبه دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه یي سمه به یي خو ژوندۍ نه یي ژوندۍ ژبه هماغه ده چې د خبرې کوي او داستان چې ده هغه هنر ده هنر باید ژوندۍ هنر چې ده د موږ له احساس سره کار لري او احساس ژوندۍ نو د دې په دې راز پوهېدو یي ژبه نهایت ژوندۍ ده کله چې موږ ولسي ژبه یادوو ډېر خلک چې دي وایي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات تنه متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ دی یا بې مورد استعمال کړي داستان ورته خرابې شي باور ولرئ شپون صاحب د ولسي ژبې یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثاله در کوم چې به خبرې موږ دي تاسو وګورئ چې دی د ولسي ژبې په وړاندې کولو کې د ولسي ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کول ماشومتوب کې وګوره ژوند ډېر تکراري فرضاً لوبې کوي په هره ورځ هغه یوه لوبه کوي فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري فرضاً د چا پلار راسي او پقاري دی ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر له شپون صاحب بل چا نه دی ورته پام شوی دی په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګورئ مخاطب دا ده که زه وایم زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه و هغه داسې و هغه بد و یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ده شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوی پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایي چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلار دې درته په قاسي نو ته به ترې منډه کې او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوې خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه یې دا ده تاسو ښه فکر پرې وکړئ دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شي و ته دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ورا په اسانه ورپام و ویده ژبه له دې نظره وګورئ زه یو بل مثال درکړم خوب موږ چې کله خوب تېروو یو خوب هم لیدلی د بل چا ته وایو خوب هم یو روایت دی یو رپورټ سره فرضاً زه به یو بل مثال درکړم فرضاً زه پرون تللی وم لوګر ته زه قصه درته کوم داسې وایم زه پرون لوګر ته تللی وم هلته مې همایون هېواد ولیدو همایون هېواد سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټر یې و کنه حساب کتاب برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هېواد وي لوګر وي سپینې جامې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامی وجه دای نه وایو وی وایو بره لکه التزامی وجه دسی لکه یو شای سی شاید راغلی بوی باید فللی وی کنه دسی کتر راشه شپون سر کل کل چه پشیر که خوب یاده یا پا داستانون و دیگو که دغه بیا خوب اغا فیلون استعمالی معمولا اغا التزامی وجه فیلونه چه اغا پا جوانده شبه که دی ولسی شبه تنا پا دی متلون و پا دی اصطلاحات و پا دیگو که نخلاصه کیشی جوانده شبه دی مور دیر زیاده غنی دیده مور تر لکل گرامر پا مراتب و وسه او زیاده باور ولره پا دی اقرام چه من دی خپلی جبه قوانین پا سلو که یو فیصد دو فیصد هم ندی بیان کردی دا دوم ره غنی و وسه جبه دا او لیکن دا دی شپون سه غنده عظیم استعداد به دیر شانو تی دی جبه متوجه سه بده تاس که غواره چه پشتو دیر زیاده درک کهی او واقعی پشتو دی استاد شپون لیکن دیر زیاد کومت ده سره که ورسی ایده جبه جوانده یو ولسی ده داده بل خصوصت دی جبه تصویری واله ده دای ایده جبه نهایت تصویری ده ای تصویری جبه پیسا که دیمون دیره مشهور خبر داده چه یو شای باید حواسو تا مخاطبی نه عقل تا که زو ویمه چه یو انجلی می ولیده چه سری جامعه وی دستر و تا سروال سترگی بینی او که زو ویمه چه یو انجلی می ولیده چه خکلی جامعه وی خکلی چه دا عقل تا مخاطب خبر ده خکلا دستر و نندن کیشی که سروال شنوال زروال دنگوال چطوال دا پستر بوده دل کیشی کنه که وام چه سترگی بادامی وی دستر بوده دریشی تصور که ولی سو که وام چه خکلی سترگی وی دا سترگ بوده ندریشی دیده نصر ده تصویری پدی مانا چه فوق العاده حسی او تصویری نصر دیده یعنی پا پشتو داستانی عدب که دیمان پخیل ده نظر ده جوله نلری خوب دا تصویری نصر نور قصه هم لری چه گمان کم توجه تا پکار ده دی تصویری با غدا ده چه تا دی بلچا خبره مکالمه داسی ولی که مستقیم قول چه دیگه خبر رو تاورتی دی ما پخیل استاد شکون پدی که واقعا بیسار استادو کله چې به دې چا یو جمله بیان ولا چې پلانای داسې خبرې کوي کاغه به دیار له هجو دیار ځای به وو دغه دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی درېیم خصوصیت د دې نثرونو دا ایرونی وه ایرونی موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا منده ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده ایرونی چې ده تر طنز په مراتبو یو وسې مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري اصلا دغه طنز په ټوکه چورته وایي داسې شی ده که دو داسې شیان سره یو ځای کو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زمشي د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه له دې فاصلې نه طنز جوړېږي او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته منطق څه شی دی وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي دلته قانیم سو یعنې هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وګوره همداسې خو یي نو داسې باید بی له دغه نه طنز جوړېږي خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي لیکن ایرونی چې ده ایرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي خو موږ هغه ایرونی طنز ترجمه کوو دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت مطلب څه ده موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجام وي په هغه کې تناقض نه وي مطلب مثل شی دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی دا بیا منطقه خبره ده لیکن که ژوند ته ژور وګورې متاسفانه همداسې ده هم به وایې چې دا دی هم نه دی مثالونه یې بیخي ډېر دي یو قصه به درته وکړم وایي په بغداد کې یو تاجر و دې تاجر یو نوکر و نوکر یې بازار ته واسته و چې ته هغه راوړه سودا راوړه خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی و ریګ دی و پریشانه ده دا هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم خیر خیر مه وېرېږه وای نه یو اس راکه له بغداد سره یو بل نږدې شهر سامره نمیږي، یو اس راکه یو شی راکه تاس ډیر تیز دی، تاسو لاګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه مرګ را پسې ګرځي بغداد طرف سره غلی دی چې فرصت مزینی. نو هغه سوداګر یو ډیر تیز اس لري دا ورکي او مازګر هم دی د پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپاغه ته ورسېږي سامرې ته، د سامرې ته روان سي او سامرې ته لاړ سي او دغه سوداګر به سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نیدې لیدلی، هسې ورخطا سوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې مرګ و، تر هزه سو ورسم قصه څه ده چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ دی. نو سوداګر ورغی ورته مرګ را پس ما دا نوکر د ډېر بیرولی و، ولې ما ورته وویل ما بیرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه. تعجب مې وکړو چې تا په بغداد کې څه کوې، دا یو قسم آیرونی ده، طنز ده، یعنې دې کې خندا نشته ګورئ، لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه داسې په ژوند کې وګورئ همداسې کېږي که نه، د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي، دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای را ورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې هو خو یوه میاشت ژوند مم ختم سو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې، یغه شته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. د اولاد ژوند حقیقت همدا دی، د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیرونی طرز دی، او د دې آیرونی طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شان څه دي هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده اثار ولوستل شي، ده ته به موږ دعاوې کوو خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له اثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یو وختو کې د قصو په فن باندې، باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښه مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کول. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو. په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان نه کې په ویره کې، داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو. شپون صاحب لوی لیکوال وو، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسو ځوانانو خو به اکثره شاید تاسې بې لږ پېژندلی یا بې نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ، له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینارې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینارې راکوو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته، اوس خوشحاله یم چې اخیسته مې دی. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم.
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده، په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. تا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شده چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی دا نه ځي. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته ور وړه، امکان هیڅ لره هم وي. خوبی دي که نه ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دقیقا ما چه دی کلی دی لگه به جلا ور کرده، یو انصر چی چوکی نیاده بی اقا میاد کرده، اقا خلق می نازه بی هست اقا رزی لا را تد خلق بیده چی ویده نصر پاچا اقا بینر چه بو ما عکس بو پکیم اقا بیا ما تا را کو ما نخستو بس فکر کم چی خشه چی بو همه خستو چی ما میرمانه او گوری سی دقیقه سیم سی نرشتی در سی نیم دامی آخری خبر بو.
اوس با استاد اجمل خپل ہے دا استاد شپون پاڑا وغاگی کی استاد خپل ہے زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبک او داغه د کیسو او مسره دغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه مې چې دا یو پورا ډیر کار واړی استاد داغه په باره کې ډیر زیات خبرې وکړي، زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. اصل ما یو وخت د ماسټری تیزس لیکم
پیغی کی بیا دا سبک سبکون باندې خبرې کولې نو هغه کی بیا زده مخ کی پوخا بیا دا زوري ګډون لسته وګر فرصت ته پته دا ماستر عبد الکریم او بیا د شپون سی د بنګي غاړه او د شانتي شنټاغه او بیا تر وونو یو شپون ټول به ولوستل یعنی ډیر داسې ورته والی ورته ښکاره کېده نو بیا مې یو پرتریز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې. بیا تیر کال تیرو څو میاشتې مخکې مې کوم استاد سره راغلی و، په دې وخت کې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه، نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزل خان صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېر مفصلې وې. یو استاد مونږ چې یعنې وروستو د هغه کیسې بللو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرل، لکه غزلفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تمارس کوو. مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی، مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کې دي چې تاسو وروسته لیدلي وي لاپې ډېرې نه خوښولې. زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي، که نه ځکه چې پکار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي. استاد کې دا کار وو، ډېر ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو. په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم. زه په شپون صاحب بالکل دغه پسې تړل نه غواړم، ځکه دا به نو غوندې نه دقیق خبرې وي، خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب ترمنځ لیدل کېږي. مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتي عجیب دی، یعنی د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته. یعنی په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی. شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه مونږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کړي. مونږ د سینان کې بچولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو، یا د هم دغه ځمکې کیسې لولو، خو دغه کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي، یعنی ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې. یعنی دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا لدینه بغیر منګ او تاسو نن سبا ان په دا قران کې جوړه ټول لکیو ډول افراطیت را کې پیدا شوی، یعنی افراط او تفریط کو بهر کار کې. استاد ډیر معتدل سړی، یعنی بیخی افراط او تفریط نه خو په عام ژوند کې چې وو. او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زمنګ استاد د پاره یو مثال دی، او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکار کړی دی. او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله سو چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو، استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ او هغه شانتي کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو. او همدغه بې شبه خبرو کوم ویل چې تاسو یو کریکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ظلمونه هم پکې یعنی بیا د مور او پلار یوازنی زویم دی او بیا ورپسې مړ شي. یعنی دا عموما په ژوند کې ډېر نادر پیښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه، ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې مونږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ته کوو. نو په کار ده چې دا زمونږ واقعي ژوند ته جواب وایي، هغه استثنایي پیښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا مونږ استثنایي پیښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستی وکړو یا ډېره تقوا پرستی وکړو، په هغه صورت کې داستانونو نه زده کړه نه شي کولی که نه. یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي، یو طرف ته روانېږي، یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سبک کې ځان ښوده. بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې بیا ډېر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډېر بې لحاظه انسان هم وخه. یو غزلفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیا کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره. پخوا خو عموما مونږ چې کله کوم وخت دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه، نو ډېر تصور دا چې په کار ده چې مونږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو. شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویل چې نه، قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه دی. په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو که نه چې ته مونږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله. یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده، هغه د خپل فرهنګ سره د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده، یعنې چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېدم. او خو مصلحت یې نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل، بیا نو د اجمل خټک پلوین راوپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده، یو کسان دی او په کار ده چې داسې ونشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه، نو دا مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړې دي او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم راوپارېدل چې دا څنګه. یعنې موږ عموما د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري، هېڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي، یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي، خو تاریخ دا نه مني. یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني، ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه، هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده. په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي، په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی، هماغه شانتي ورته ووایم. او استاد یعنی غزل فرسی به په کیسو باندې خبره وکړه، رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري، فطري استعداد هم لرم، پوه هم لرله، او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو، یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړوکړه وو، یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه کولستې، په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي، نو د دې لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلي دي، یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره، ښه پوهېده هم، خو روح دې خاد وي. او استاد که هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ، خو خپله دوه شعری ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وو، زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیر کې یو تور ځنګل دی، د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو به درنه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره، دا پنځه سره ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي، خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیب کې یو تور ځنګل دی، د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی، زما د قبر په لاله مو قسم چې یو بدر نه پلاندې نه کړي. دا استاد لیکي وای دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی، او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې. د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و، د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده، ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملاتو کې کار کاوه، نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه، خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله، او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي. انجینر صاحب عمر،
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم، هم خوشحاله شوم، هم یې په تندي خولې را ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاره لوستې، هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوني ګډ وهم. وخت کم و، کتابونه ډېر، او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم، خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالو، که خبرې د کرکټرونو تر، البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی، خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي. که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې یې کولای شي وویني. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثار په معلوماتو مال امال دي، هسې نه چې په یو مسلک کې دی په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پریښی، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو سیزونو زیات تم کیدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خود شپون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تیرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر سفر کې یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سخت اثري پیام وڅرخي څرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي سیرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه. یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوښتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې دوه سوه اویا مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 155 مخه قلم ورنی. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درولیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې وسوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې، او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي، څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدئ، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جار شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولی شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشار ازادۍ یې نادره استعداد ته لوی وزیر ورکړی وی چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خان
راډیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د استاد دی روح خادوی نومیالي سندرغاړی سردار علي ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار له پردو سره بللی. تاسو را بولم د دې سندرې اورېدلو ته.
پخشی گوندی پودشی چه دموتر آواز خود ریگی زدخ بلقت مخت گنده اوهم اوخ که ممری مری پبر خو خویگی شن بینی شوری خوب پواز نلاری او دا شکرنا مل زرن اوزی چه ازما روح لتا شکریہ چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے چلا تر اوسا غاڑا ہس کسا دے
Oh, آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com